پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارال تیرش په وویل چې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ترمنځ خبرې بې له کومې لاسته راوړنې پای ته رسیدلې دي. پاکستان د دغو خبرو د منځګړتوب او اسانتیا په برخه کې د ترکیه او قطر له ډیپلوماتیک رول مننه کړې او د دوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل پاکستان په خپل اصولي دریز ولاړ دی او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي مسؤلیت د افغانستان د چارواکو په غاړه بولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان دا ادارات کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. عطا تارال ادعا وکړه چې افغان طالبانو لا تر اوسه هغه نړیوالې سیمه ییزې او دوه اړخیزې ژمنې نه دي عملي کړي چې د 2021 کال د دوحې د سولې په هوکړه کې یې کړي وي. په ځاګړې ډول د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې د پاکستان دفاع وزیر هم ویلي چې د استانبول خبرې ناکامه شوې دي. خواجه آصف وویل که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان وایي د افغان زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرسته واستوله. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون جمعه له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شو. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړو درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي، د بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قلی بردی محمد بوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د بنگلاديش تر 1900 کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. افغان لوبغاړو پرون جمعه په وروستۍ یا 1550 واره سیالي کې د 48 منډو په توپیر خپل بنگالي سیالان مات کړل. د دوړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنگلاديش ګټلې وه. دوی سیالۍ د باران له کبله لغوه شوې، خو دوی نورې افغانستان وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکی میلادي کال له ویست انډیز سره درې شلو واره سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ پرون جمعه پر خپله فیس پاڼه ولیکل چې افغانستان د راتلونکي 2026 کال په جنوري میاشت کې د درې نړیوالو شلو وریزو سیالیو لپاره د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربه توب کوي. دا سیالۍ به د راتلونکي جنوري میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې وشي او د همدې میاشتې تر 22 پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن شنبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. او امریکا یو اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران د یو پلان مخه نیول شوې ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویب پاڼې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12000 ټولۍ نومېږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیلمند يم چې ټوله به جوړ وروغوسی. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې وو هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی. چې نسبت و غیر مستقیم ویشته ژر اجرا کړي. دوهم یې غیر مستقیم ویشو چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و، چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري. او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه، هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده، چې د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نور شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. زه تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي، موږ او تاسې وایو لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دغه نباتات چې دی، خپل په جوړښت کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی، هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي، موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدوي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي، په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسي، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنې دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې یې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د سلرویش ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د سلرویش ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او وی ګورئ چې د دې دواړو تر منځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریشې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو، اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده، ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه راخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلی ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو، او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی: یو څه شي دی پاشلي ریښې، او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې کولی سو معلومولی، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریشه مختلف برخی لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کړو. چیرې موږ او تاسو د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلف برخی لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولې برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه تولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولې برخه. موږ وایو د ریښې خولې چې ده، هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري، او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو شي کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. ټولې برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکي برخې وروسته راځي، هغه حجره چې په دې کې نوې جوړې سوې وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکي حجرې انقسام کوي، او دغه ټولې برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې ټولې برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ، او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړئ. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لاست اتم ټولګي و پنځم لاست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوٹ کړی اوسي، او درې سوالو ته مو جواب ویلی، او هغه په ښه ډول سره زده کړی. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، او نباتات په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویوي نباتات او بلې هم ویوي نباتات. تیر ورځ مو د غیر ویوي نباتاتو ډولونه وپیژندل چې په هغه کې مو لیور ورډز وپیژندل، او ورسره مو خزې وپیژندلې، او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویوي نباتاتي ها پیژنو. زموږ درس به د اوویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. ویوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکیي انتقالي. دغه رقم ویایوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم زایلت چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویایوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو، چې دوی چې دي په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویایوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویایوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویایوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدوي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه ویایوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکي د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویایوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی چې کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر چې کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي رژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی چې کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پېژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پېژندلې وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کوم په خسوي تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي؟ یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دی چې دی د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کیږي ساتل کیږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات، او بل یې هم انجیوسپرمز یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرمز په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم وو. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې ډیر وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او دغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیان د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري، او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سی وی دی د پوش تخمه چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي؟ کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردې دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردې تولیدوي، چې دغه ګردې چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګمیټ تولیدوي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي نقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان نسي. کله چې سره ځای زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنین نامسه کیږي، چې دغه نوی جنین چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو پټ زیري نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پتزړی نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پتزړی نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي. او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کم موسم چې واوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړي نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي، موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري. چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې د هغه په موازي ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمهیي نباتات چې دي د دوی دوه پلهیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مزرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمسخ استفاده کړي ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوه دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه څه کېږي کله چې د سږو څخه پاک شي او زړه ته راځي. د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سر څخه پاکه شوی اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټول اعضاء ته رسیږي. دا غره کم زړه چې هغه کم ناپاک وي د بدن د ټول اعضاء څخه ټول کړي سر ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه ور اسي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډيري. ورپسې راځو وریدونه. وای وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس د سر ته رسي. دوی چې د بدن د ټول اعضاء څخه د ټول غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوي و او په صافه سوي و یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کې و زړه ته راستي. او دا وریدونه چې دی حق خپل په لار کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کیږي. بیرته وینې چې سي پر شا باندې اولار سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخیری داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څه کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي. یعنې دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دي چې بیرته دغه راسته او چپونه چپه برخه چې دی خپل په دوه برخه ویشل شوی دي چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم د هلیزونو په نامه سره دیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دي او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. د هغه وروسته رازو د زړه دریڅه. د زړه دریڅه لکه څنګه چې موږ اول د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه دهلیزونه او دوه هم بتنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بتن او چپه دهلیز او چپه بتن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بتن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بتن ته چی کېږي، انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بتن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بتن او شی دهلیز ترمنځ او د کین بتن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بتن د راسته دهلیز بتن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږو چې دي هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بتنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ولاړ شي بتنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بتنونو څخه د کین بتن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چی کوي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ترازو، لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د هغه
هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د وغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسې په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نور کوي چې د میکروبونه داخل سي او هغه له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي. چې پاره کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستون سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټس کولو څخه د رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شه حمله لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې د په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش سخت رامنځته کیږي. موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کې بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموال لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بل اخره هم د زړه د حمله لامل کیږي. اوس د دې د پاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوی څخه وقایه ضروری ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سر ته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یدیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي څو دریڅې څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په اساري. راځو په خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او دریمه پښتنه د شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسې راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه ده، هغه تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس به د دېشمې صفې څخه تر دېشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي، او په چاپېریال کې ویل کېږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته، موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذره‌بینی څنګه چې موږ په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه باکتریا، پروتستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیان رامنځته کېږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیز اچي. او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې باکتریاوې، پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغیز اچي، منفي اغیز اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذره‌بینی اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره ژنو. لومړی راځو باکتریا. ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنی بې له ځینو باکتریاو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدېږي. دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یا د کوربه په ځان دغه کېږي، ننوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپل مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات چې کوي له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده، یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمیرل کېږي. باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی اواده کوي، یعنی د یوې حجرې مورنی حجرې څخه د یوې مورنی باکتریا څخه دوی لورنی په مستقیم ډول سره پیدا کیږي، چې د موږ په تیرو لوستونو کې ویشي ویلي وو. او په هر شلو دیکو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي، که چېرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره باکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکښې لیدل کېږي. مثال خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناستی دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیژي، یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کېږي. چې دغه علایم چې دي، دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړې چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والګې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوند دي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري. او کله چې د حجرې داخل هم اوسي، دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي، او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي.
نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف رسوله هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې طبیعي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پس څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات نباتات دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج یې کیږي. همدارنګه دا ټول چې دی دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاس ورکوي، تبي خولای، او دغه رقم په د ژیړی په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چیرې احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس باندې راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دی. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپنک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ ورم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسه، د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستاتا چې دا هم موږ ویلي و چې ځینې د یو کاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیوانات ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستاتا چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستاتا چې دا دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. په رقم د نورو ناروغي څخه مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوژۍ دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته کیه، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې د چې موږ ویلو د دوه کلمو د دوه یوناني کلمو څخه خصوصا وي دي، چې مالو د بدی او ریا د هوا په معنا سره ده. چې په خو وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې و دي و پیدل چې دا د شزینه انافیلماش خو چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي په دې کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه لامل رامنځته کیږي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو